پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو بیساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. پر دې سربیره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نورو لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې دي چارو د یو کارپو نظر اخلو. دغه راز د پاکستان عمومي انتخاباتو ته هم کتنه کوو چې نن له چاودنو او حملو سره مل دي. خوخ پرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې ته مهمو خبرونو سره ټکی وسله والو طالبانو هغه شپشتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې په غور ولایت کې له ځان سره وړي وو. د پنشیر پولیس وایي د طالبانو پوځي مسؤول یې نیولی دی او د پاکستان د جنوب لویدیز ښار په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلواله طالبانو هغه شپشتنه خوشی کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتي کارکونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تېر شپه خوشی شوي دي. خوشی شوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د پنچیر پولیس وایي د طالبانو یو پوځي مسؤول نیولی دی. د پنچیر ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېر شپه په آبشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل. د رضایی په خبره د پنچیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي اغا میر په همدې تصفیوي عملیاتو کې ونیول سو. دا لومړی ځل دی چې په پنچیر ولایت کې د طالبانو د فعالیت په اړه راپور ورکول کیږي او افغان پوځیان د تصفیې لپاره د چمتووالی خبره کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي په ګریشکا او ګرمسیر ولسوالیو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه په یو خبره سوي بیان کې راغلي چې په ګریشکا او ګرمسیر کې پرون افغان ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو 15 وسلوال طالبان وژلي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زموږ خلاصه د راډیو اوري. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 28 تنه پکې وژل شوې دي. راپور نوې دغه چاودنه د انتخاباتو د رای اچونې یو مرکز ته نږدې شوې ده. تر دې وړاندې د شمال لویدیز په سوابي سیمه کې د رای یو مرکز ته نږدې په متقابلو ډزو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو فعال ووژل شو او څلور نور کسان ټپیان شول. د وژل شوي کس نوم شازیب یاد شوی دی. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې د متقابلې ډزې د تحریک انصاف په پاکستان او د عوامي نېشنل ګوند په لویانو ترمنځ شوی دی. د پېښه داسې مال شوی چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې رایه چونې دوام لري. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د رایو په اړه د وی سروې لمخې عمران خان 10% او مسلم لیگ نواز ګوند 20% رای لري. په بل برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 20% او تحریک انصاف 15% رای لري. په درې مقام کې بیا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي ده. پاکستانیان د نن مخستن تر 8 بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي. پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانستل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلماني د پارلمان 322 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. ترامپ دا خبرې دوی ورځې وروسته له هغه ټویټ کړي چې په هغه کې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې د امریکایي پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله له ایران سره د اټومي تړون په اړه وویل:
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
دی وی چمتو یو چې اصلي موافقه وکړو نه غته چې پتیر دولت کې وشول او یو ناورین وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له یوې اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې بندیزونه لسره ولګول. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړي دي. امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښ کړی که له نومبر ورهاخوا د ایران تیل وپیري له جدي عواقبو سره به مخ سي. خو د ایران ولسمشر بیا ویلي چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي بالمثل اقدام کوي. او له سوریې څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوب ښار السویدا کې دننه او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل سوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 23 تنه په دې بریدونو کې وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یوه ګڼه ګونه مارکیټ کې وسوه او دوه نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون دغه راز وایي د اسلامي د اسلامي دولت ډلی د السویدا ښار په شمال ختیځ کې پر دریو کلو بریدونه کړي دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او نور خبرونه غوړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره د دې حرکت او نورو لورو هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړې په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر اخلو. دغه راز په پاکستان کې هم نن بیا عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکی ګوند نوی حکومت جوړوي. د انتخاباتو په جریان کې د چاودنو او حملو راپورونه هم ورکول شوي. له خپلو خبریالانو سره تماسونه نیسو. دغه راز دا هم اوري چې په کندهار کې ویل کیږي د ښځو لاسي صنعت وده کړې.
پچمان په غار کې لیدلې دي د کور سره نوښت والا غلل ضروري راپیدا کې ومدا وایي دا خو بیا په خپل آیا ته ضروري پیدا
دي. د یو نور مطلب دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره من درته وکی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوري. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د دې حرکت مشر اقبال خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړه په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخې پاکستان په افغانستان کې په افغان وژنه تورن کړ او د پاکستان حکومت او له پاکستان د پاکستان له ولسه یې وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال نن د ولسي حرکت دغه نننی اقدام له نږدې انکتلی. هلته و همدا شیبه بیرته د کابل سټډیو ته راګرځېدلی. د کابل په سټډیو کې راسره د وصال صاحب د ولسي حرکت د نننی اقدام په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن د پاکستان سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د پرلت 13 وروسته ورسته نن له غرمې وروسته دوی خپل پرلت دلته ختموي او د ایران سفارت مخې ته به دوی ځي. اول ته به پرلت وهي خو مخکې تر دې چې نن دوی خپل پرلت پای ته ورسوي دوی په یو بې ساري اقدام کې د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر خپل لاس د چاړه په وسیله غوسک او دغه وینې په یو سپین کاغذ باندې ومخه او په هغه کاغذ باندې یو جمله ولیکله چې په هغه جمله کې داسې دي چې د پاکستان استخبارات پوځ او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړیږي او زموږ یو لاس بل لاس وینه تویوي. یوازې همدغه یوه جمله په دغه کاغذ باندې لیکل شوې وه او په څنګ کې د لاس هغه د وینو هغه څاڅکي او هغه وینه چې د د لاس څخه تویه شوه په هغه کاغذ باندې ومخه، او دغه کاغذ او دغه لیک دوی بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. هلته له دوی څخه موږ پوښتنه وکړه چې تاسې پرلت د پاکستان سفارت مخې ته وخلې دغه لیک ولې تاسې د پاکستان سفارت ته نه سپارئ؟ خو دوی ویلې چې موږ نن دیارلسمه ورځ ده چې د پاکستان سفارت مخې ته پرلت وهلی، مګر هیڅ پاکستاني چارواکی د دغه سفارت سفیر او یا هم کوم بل مسؤول حتی بهر د سفارت نه نه دی راوتلی، او د دوی سره یې په دې تړاو خبرې نه دي کړي، د دوی پوښتنه نه ده کړې. نو دوی ډېر زیات ګیلمن ول او یو څه غوسه هم ول چې د دوی په خبره دوی ځواب نه لري موږ ته، نو د دې لپاره دوی بهر نه دي راوتلي او زموږ پوښتنې او غوښتنې دوی نه دي اورېدلې. دوی پاکستان او د پاکستان استخبارات او حکومت په افغان وژنه تورن کړل، او د دوی په خبره چې دوی دلته جګړه غواړي چې توده وساتي او کوشش کوي چې خپلې ګټې له دې لارې خوندي کړي. نوري صاحب، هلته یو شمېر نورو کسانو هم خبرې وکړې او ډېری انتقاد همدا و چې د افغانستان په څلوېښت کلنه غمیزه کې پاکستان نیغ په نیغه لاس لري، او دلته دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو لپاره جګړې ته دوام ورکړي، او دلته یوې ډلې ته کله وسله ورکړي او کله بلې ډلې ته، او دوی غواړي چې په افغانستان کې جګړه روانه پاتې شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې له دې وروسته دوی بیا نن غرمه خپل پرلت دلته د پاکستان سفارت مخې ته پای ته رسوي، او له دې ځایه دوی حرکت کوي د ایران سفارت مخې ته ځي، او تر نامعلومې نیټې پورې به دوی هلته وي، او له هغه ځایه بیا د دوی د حرکت که پای ومومي هغه نه وروسته بیا دوی د انګلستان سفارت مخې ته ځي، او له هغه وروسته دوی په پام کې لري چې بیا نو بلخ ته پلی مزل وکړي او هلته هم دوی بیا دغسې پرلت ووهي.
بله وصال صاحب، تاسو چې نن هلته وی له دې مخکې مو هم د ولسی حرکت دغه حرکت له نږدې څارلی دی، تر اوسه پورې د دوی سره نور کسان هم یو ځای شوي دي، او یا که هغه کسان چې نن تاسو مخکې وویل چې ځینو کسانو ویناوې وکړلې راځي دوی سره درېږي په هغو غونډو کې چې کله د مناسبتونو یا لکه د نن په څیر باندې دوی جوړوي ویناوې کوي ځي، او که دوی سره منظم یوه ډله یو ځای شوي او دغه حرکت پر مخ وړي؟
بله نور صاحب، دوی د ولس نه خلکو نه د افغان ولس مشر نه تر څنګ د نورو سفارتونو نه راضي ول، ځکه دوی ویلي چې ولس مشر په خپل راغې په سرک باندې ودرېد او د دوی غوښتنې او خبرې واورېدې. دا شن د امریکای سفارت مخې ته چې دوی کله پرلت وهل، او د امریکای سفارت چارواکو هم له دوی غوښتنه وکړه چې سفارت ته راشي، دوی سره کینې خبرې وکړي، حتی دوی نه غوښتنه وکړه چې که سفارت ته نه راځي نو جمعات کې به سره کینو خبرې به وکړو، د ناروې په سفارت کې به کینو، هلته به سره خبرې وکړو. خو دوی ویلي چې موږ بے پرې ولسی حرکت دی، موږ یوازې یوازې که څوک موږ سره خبرې کوي چرته چې موږ کینو چرته چې موږ پاسې ګومل ته راځي موږ سره به خبرې کوي. همداشان دوی د ملګرو ملتونو دفتر نه هم وویل چې هغوی هم د دوی پوښتنه وکړه، دوی سره خبرې وکړې، د دوی هغه غوښتنې واورېدې، او د دوی د دغه حرکت ښه هرکلی وکړ. خو پاکستان یوازینی د پاکستان سفارت و چې حتی بېخي هېڅ په دې تړاو هېڅ غبرګون هم نه دی ښودلی، او نه یې د دوی غږ اورېدلی، نه یې د دوی غوښتنې او پوښتنې اورېدلې. له ولسه هم دوی ډېر راضي ول چې ولس هم راضي، د ولسي جرګې وکیلان هم د دوی غونډې ته راځي، نور افغان چارواکي هم وخت نا وخت راځي، په کابل کې میشت مدني فعالان هم راځي دوی سره یوځای کیږي، او د دوی د دغه حرکت ملاتړ او هرکلی کوي. خو بیا هم د دوی غوښتنه همدا وه چې ولس او خلک باید د دغه ولسي حرکت په هر لحاظ ملاتړ او هرکلی وکړي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ودرېږي، او دا د دوی برحقه مبارزه ده. نو یوازې د پاکستان له سفارته دوی ډېر زیات نوري صاحب ګیلمن ول او ګیله دوی در لرله. نو ښه ده چې په خپله د اقبال خیبر د خبرو یو برخه واورو دلته.
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژنو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو، په سپین خط کې به یوازې او یوازې یوه جمله وي، هغه به دای چې د پاکستان ولسه د دنیا ولسه د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د سولې ولسی حرکت وایي د دوی تر ډیره حده پورې غوښتنې له ولسونو دي، د نړۍ له ولسه او په ځانګړې توګه د پاکستان له ولسه دوی غوښتنه لري چې په خپل حکومت فشار راوړي او بالاخره د افغانستان یا د افغانانو د سولې دغه داعیه چې ده دته لبیک ویل شي.
بله وسال صاحب، تاسو نه مننه. د پاکستان ولس هم نن په انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی د رایو په نتیجه کې به هم په پاکستان کې بل ملکی حکومت ټاکل کیږي. دا چې دا ملکی حکومت بل افغانستان سره اړیکې په څه ډول پالي او په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به څه کوي، په دې اړه وروسته په خبرونه کې مطالب لرو. خو بیا هم له تاسو مننه. د سولې د ولسي حرکت د نننی بې ساري اقدام په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د پاکستان له ولسه وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړې او وینې تویدنې بندې کړي. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو دا چې ولې د پاکستان سفارت تر اوسه د ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې او د هغوی ته ځواب نه دی ویلی، د دوی غوښتنې نه دي اورېدلې. په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو مشتاق رحیم نظر پوښتلی دی. هغه وایي دا چې د پاکستان سفارت له دغه ولسي حرکت سره اړیکه نه ده نیولې دا د هغه هیواد بې تفاوتي ښیي. له ښاغلي رحیم سره زما بل همکار استفان زدران مرکه کړې. هغه د مرکه په پیل کې د ولسی حرکت د ورستی اقدام د اهمیت په اړه وویل.
ګوري دغه بهیر ته کومه وتا شو ګورو چې دوی دوه نه د سفارت مخې ته ناست خپل غږ پورته کړي او د نورو سفارتونو یا د ادارو برعکس پاکستان سفارت هیڅ دوی سره اړیکه نه نیولې. دا په دې معنی چې دوی یو ډول بې اعتنايي ښودلې ده یا بې پروايي د دې ځوانانو په مقابل کې ښودلې ده. همدارنګه موږ تاسو ګورو پخوانی ډیپلوماټیک اړیکې یا راتلونکي ډیپلوماسي چې بولي یا غیر رسمي ډیپلوماسي، دا غیر هلو ځلو نتیجه په تیر کې د ټولو ته په کتلو سره موږ د نتیجې ته رسیدای شو چې پاکستان حاضر نه دی، چې د افغانستان په قضیه کې حتی دا ومني چې دوی ښکیل دي او دوی یو ډول داسې بې اعتنايي ښیي چې موږ د قضیه سره سروکار نه لرو.
نو
په کوم چې دغه غږ به دومره اغیز ولري،
نو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته په وینو لړلې خط سپارل که څه هم تاسو ویل چې که پاکستان مرسته ونه کړي دا به تاثیر ونه لري، اما د ملګرو ملتونو له دفتر څخه بیا بیا غوښتنه د امریکا سفارت او روسیې سفارتونو همغږي د دوی له غوښتنو سره او یو ډول هغوی ته ارزښت ورکول، دا څه ارزښت لرلی شي په نړیوالو حقوقو یا نړیوالو اړیکو کې؟
کاملاً. موږ او تاسو همیشه په دې چینل باندې بحث کړی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره یو اساسي چاره چې دا هغه نړیواله لوبي او په نړیواله کچه باندې پاکستان باندې فشار راوړل دي، او دا چې ملګرو ملتونو ته دا خپل خط سپارل کیږي دا په دې معنی چې پاکستان زموږ خط ونه مانه، نو دا هم یو ډول هماغه ډیپلوماټیک لوبي ده چې دغه ولسونه کوي. او زه فکر کوم دا ځانګړی اغیز درلودی شي د پاکستان په مقابل کې د ذهنیت سیاسي دپاره او د دوی د اړکول دپاره تر څو د افغانستان په قضیه کې خپل د نخیتوب څخه لاس واخلي او عملي مرسته وکړي.
د چارو کار په مشتاق رحیمو چې په کابل کې د سولې د ولسي حرکت د غړو د نننی اقدام په اړه خپل نظر سره څرګندو. د سولې د ولسي حرکت غړو نن په بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پاکستان کې هم نن عمومي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د مرکزی او ایالتي اسمبلی لپاره نوي کسان ټاکل کیږي. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي روانه ده ویل کیږي. وروسته به په دې اړه نور معلومات درکړو، خو اوس اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اوري.
The د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له تیرو دریوونی ورا په دې خوا د برېښنا د کمښت له امله د دې ولایت د صنعتي ښارګوټي تولیدي فابریکې تړل شوي دي. د دې خونې رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات ته له ایرانه وارد شوي 120 میګاواټه برېښنا د نامعلومو دلایلو له امله اوس د ایران لخوا 18 میګاواټه برېښنا تر راښکته کړل شوې ده. دی وایي چې دغه فابریکو د تړل کېدو له امله یوازې په تېره اونۍ کې د فابریکو خاوندانو ته نږدې 6 میلیونه ډالر زیان رسېدلی او په 340 صنعتي فابریکو کې په کار اخته شاوخوا 15,000 کارګر بیکاره شوي دي. ښاغلی خادم وایي چې اوس یو حکومتي پلاوی ګاونډي ایران ته تللی چې د دغه ستونزې د حل په هدف له ایراني چارواکو سره وګوري. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست وایي چې د بولان د تحقیقاتي فارم له لارې سږکال 350 ټنه اصلاح شوی تخم بزګرانو ته توزیع کوي. د دې ولایت د کرنې او مالداری ریاست د خبرونو مسول سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه به د دې ولایت د 2,000 بزګرانو لخوا په بیلابیلو سیمو کې وکرل شي. دی وایي چې په دې کار سره به د هلمند کرنه اصلاح شي او د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د ښاغلي قلم په وینا هڅه کیږي چې په راتلونکي کال کې د هلمند بزګرانو ته د دغه اصلاح شویو تخمونو په ویش کې زیاتوالی راشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوې بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2.50 پوله، یو یورو 1.30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 پوله، یو سعودي ریال 1.90 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. مخکې مو اوریدل چې نن په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي، مرکزی او ایالتي اسمبلو لپاره. په دې انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند ترمنځ نږدې سیالي ویل کیږي روانه ده. د دغو انتخاباتو د په اړه نور تفصیل به زما همکار رضوان مراد او دغه راز په کوټه کې زموږ بل همکار د مشال راډیو خبریال ایوب ترین را سره نور معلومات شریک کړي. خو لومړی دلته په سټډیو کې را سره د رضوان مراد زما همکار چې د پاکستان د انتخاباتو بهیر له نږدې څارلی دی. مراد صاحب، د انتخاباتو بهیر څرنګه روان دی؟
مننه نوری صاحب. د انتخاباتو بهیر که څه هم چې خلک رای ورکولو مرکزونو ته اوس هم روان دي او رای ورکوي، خو له امنیتي پیښو خونړیو چاودنو سره مل دی، دغه راز له اندېښنو سره هم مل دی. نظر پوښتنې هم مخکې هم مطرح شوې دي، اوس هم مختلف د میډیا سنټرونه، رسنیو سنټرونه او دغه راز سرویګانې څرګندېږي. نو دا هر څه په پاکستان کې همداسې روان دي او تمه ده چې نن د ورځې تر پای پورې د رای ورکولو بهیر پای ته ورسیږي او سبا سهار پورې چې 26 جنوري کې د جولای کېږي هغه ابتدایي او غیر رسمي نتیجې به ښکاره کېږي.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغو انتخاباتو سره په جریان کې حملې هم شوي دي چې ډېر کسانو نو تمرګ ژوبله اوښتېدله. دې مخکې هم د انتخاباتو په د کمپاینونو په بهیر کې هم د انتخاباتو کمپاینونه په نښه شوي وو. دغه راز د انتخاباتو دغه بهیر هم له درغلیو ډک بلل شوی دی. وروستي د کوټې د چاودنې په ارتباط باندې بل ایوب ترین نور معلومات واړو کړ، لنډ راته ووایه چې څه پېښ شوي دي، څومره پېښ شوي دي
تر اوسه پورې؟ نور صاحب، د کوټې چاودنه ډېر زیات تلفات لري. ترین صاحب هم تاسو یې خو نړیواله شمسونه تر اوسه ویلي دي چې تر 150 پورې کسان پکې وشل شوي دي. دغه راز په سوابۍ کې د خیبر پښتونخوا هم جګړه شوې ده. وسلوال نښته کې د پاکستان تحریک انصاف ګونې عمران خان د ګون یو غړی وشل شوی دی. که څه د پاکستان په زوی چې 3,00,000 پورې سرتېري دوی ګمارلي دي چې انتخاباتو امنیتونی سیاحت ته رای ورکول په مرکز کې دنه سرتېري ګمارلي، خو دا پېښې تر اوسه شوې ده او ورځ لا پاتې ده.
ترین صاحب هم همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. ایوب ترین، پروګرام ته خبرونه ته ښه راغلاست. د دغه نننۍ چاودنې په اړه نور معلومات ورکوي چې چاودنه چیرې وه او تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې؟
هغه چاودنه نن تقریبا د پاکستان په وخت یولس بجو شاوخوا وسوه. کله چې د کوټې په مشرقي بایپاس و سوئل لور ته د کوټې پر پنځلس یا لس کیلومتر باندې تعمیرنو کالج دی، هلته پولینګ یا انتخابات ټاکنې ټوټاکنې روانې وې چې د بلوچستان د کوټې د پولیسو ډی آی جی چې مرستیال مشر ورته ویلی چې عبدالرزاق چیما هغه دلته یو پولینګ اسټیشن یا د انتخاباتو د ټاکنې وځای ته ورغلی و، دغه ځای چې راووتې نو هلته یوه چاودنه وسوه او سردم ګړي پرې په دې چاودنه کې یو دېرش کسان چې دی هغه وژل شوي دي او شاوخوا پنځه دېرش کسان دا چې دي چې هغه ټپیان دي. په دې کې د ځینو حالت وضع چې د هغه سمنه ده او په دې کې ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو ټپیانو کې ګڼ شمېر پولیس هم دي. کله چې د ډی آی جی عبدالرزاق چیما پر قافله باندې دغه چاودنه وسوه هغه وخت پولیس په زیات شمېر کې د ده سره ورسره وو او دلته د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر چې دین پرم شهزاد هغه د دې خبرې تصدیق کړی چې دا یو ځان وژونکی برید و. کله چې عبدالرزاق چیما د پولیس سټیشن د
ترین صاحب د پاکستان د دغو انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ویل کیږي چې شاوخوا درې سوه اویا زره پوځیان او همدا دومره شمیر پولیس هم د انتخاباتو د ټینګښت لپاره ګمارل شوي دي. په بلوچستان کې چې دغه چاودنه نن کیږي، آیا کافي امنیت نه ونیول شوی؟
بالکل، یقینا دغه انتخابات مهال دغه امنیت د دې په خاطر هم نیول شوی و ځکه چې تاسو یاد چې د جولای په دیارلسمه نېټه د کوټو ته څیرمه د مسلم په سیمه په درنګر کې د بلوچستان عوامي ګوند چې کومه انتخابي جلسه وه نو په هغه کې یو ځای وژل کې درې سره
بلې
بلوچستان ګوند امیدوار یا کاندید هم و نوابزاده سراج رسانی هغه هم وژل شوی و. نو دغه وروسته بلوچستان کې د سفاره ډېر سخت ګامونه پورته شوي وو او چارواکو دا ادعا کړې وه چې دوی د نن ورځ لپاره شاوخوا د پنځه ویشت تر دېر زره پورې یوازې په بلوچستان ایالت کې په هغه کې پولیس او سرحدي عسکر شامل دي چې دوی ګډ
کړي
او په کوټه کې د دغه پولیسو او سرحدي عسکر شمېره لس زره شاوخوا وه.
ترین صاحب که په لنډه راته ووایي چې خلکو ګډون څومره دی؟ تاسو خو مرکزونو ته تللي یاست، آیا خلک لیواله دي چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي؟ شمېر زیات دی؟
یقینا چې کله سهار د انتخابات وخت د پاکستان په وخت سهار د اتو بجو سبیا تر ماسپښین تر شپږ بجو پورې دی، خو سهار د نو بجو پورې لا داسې پولینګ ځای نه و. د انتخاباتو د ټوټاکنو داسې ځای نه و چې هلته خلک نه و راغلي او تر لس پورې جد بجو پورې داسې ځای نه و. د دوو ګنټو وروسته چېرې چې پنځه ووټه یا اته ووټه یا رایې خلکو اچولي وي استعمال کړي دي، نو لومړی لا هم د انتخاباتو د خلکو بهیر چې هغه ډېر کم و ځکه چې په خلکو کې ویر خو وه، لیکن د حکومت لخوا ډېرې ادارې شوې وې چې د دوی به حکومت به د ولس د تحفظ لپاره ډېر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي او خلک به چې راووځي خپل رایه ورکړي او دغه ډول په ټول ټاکنو کې برخه واخلي چې راتلونکي حکومت د ولس په خوښه وټاکل شي.
مننه ایوب ترین، زموږ همکار د مشال راډیو خبریالو چې له کوټې د نننی چاودنې او دغه راز د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات راسره شریکول. بیرته سټډیو ته راځو. مراد صاحب ته، مراد صاحب نظر پوښتنې څه وایي چې کوم ګوند به دا ځل د انتخاباتو وګټي؟
که څه هم چې د پاکستان پوځ باندې یو نه یو ډول تور لګېدلی دی چې د عمران خان د ګټې یا دغه د ګوند د ګټې لپاره کار کوي، خو نظر پوښتنې د عمران خان د ګوند او د نواز شریف د ګوند ترمن سیالي ډېره نږدې ښیي. نوري صاحب، یعنی وایي چې دیرش په سلو کې کېدای شي عمران خان دا رایه وګټي، له اووه ویشت په سلو کې نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون وګټي. لکه څنګه چې موږ تاسې خبرو کې ویل نوري صاحب، د پاکستان د انتخاباتو نتیجه د پنجاب ایالت په نتایجو ولاړه ده. اکثریت د پارلمان د پنجاب ټاکل کیږي، نو پنجاب چې هر چا وګټه تقریبا انتخابات ګټاوی تاسو نه کیږم په اسمبلیو کې او په ایالتونو کې بیل بیل حکومتونه مخکمو یو ډیر څه معلومات چې ډیر مهم دي چې 322 لپاره انتخابات کیږي 115.6 میلیونه کسان درې ورکولو واجد شرایط دي 85 سیټونه په پارلمان کې د خځو لپاره ځانګړي دي او 10 سیټونه د غیر اسلامي اقلیتونو مذهبي اقلیتونو لپاره دي نو د ورځې په جریان کې هم پاکستانی میډیا وایي چې د ورځې تر اخره پورې به معلومات کیږي چې کم ګوند تر ټولو مخکې روان دی
د ورستۍ نتیجې په اړه څه ویل کیږي چې ورستۍ نتیجه به د دغو انتخاباتو د دواړو د پاکستان د مرکزي پارلمان او د ایالتي اسمبلو څه وخت اعلانیږي
رسمي نتیجو باره کې سبا ورځ خودل کیږي چې سبا ورځ اعلانیږي اما هغه ابتدایي نتیجې چې تر ډېر حده په پاکستان کې رښتینې ثابتېږي هغه نن د رای د مرکزونو له بندېدو وروسته کېدای شي په څو ساعتو کې په تلویزیونونو راښکاره شي
بله رضوان مراد له تاسو نه مننه او د غرض له ایوب ترین نه د موږ همکار د مشال رډو له خبري هم مننه چې له کوټې مستقیما د نننې 14 او د غرض د انتخاباتو د بهیر په اړه نور معلومات راکول بلې قدرمن اوریدونکو په کندهار کې د خزو د لاسي صنعت د ودې په باب مو په اړه مو یو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه شو ځکه چې پاکستان د انتخاباتو موضوع لږ څه اوږده شوله خو اوس بیا هم تاسو رابولو لنډو خبرونو ته فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي
خور ولایت میز چارواکی وای وسلوالو طالبانو هغه شپږ کسان خوشی کړی چې دوه ورځې مخکې له ځان سره وړي وو درې انجونی دوه روغتي کارکونکي او یو موټر چلوونکی دوه ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بي ویلي وو د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولی خونزاده زادي رادیو ته ویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید شرط پرته تیر شپه خوشی سوي دي او له خپل کورنۍ سره یو ځای شول د پنچیر ولایت امنیه قمندانۍ امنیت امر نجم الدین رضایی نن سهار زادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه په ابشار ولسوالۍ کې دوه ملکیان وژل چې ورپسې افغان پوځیانو په دې سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړل د رضایی په خبره د پنچیر ولایت لپاره د طالبانو پوځي مسؤل مولوي اغا امیر په همدې تصفیوي عملیاتو کې نیول سوی دی افغان امنیتی چارواکي وایي چې د هلمند په ګریشکا او ګرمسیر ولسوالیو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل دي او د هغوی ګڼې وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستانی رسنۍ یو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پولیسو پر موټرو 14 سوي چې لښته لږه 28 تنه پکې وژل سوي دي راپورونه وایي دا 14 د انتخاباتو درایچون یو مرکز ته نږدې سوي ده د پېښه داسې مهال سوي چې په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچونی دوام لري په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چمتو دی له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړي ترامپ دا خبري داسې مهال کړی چې تر دې دوه ورځې د مخې ایران ته ګواښ کړی وو ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې د امریکا پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله دا خبره وکړه او له سوریې څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار آل سویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله 2 کسان وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرو